ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د جنوري 10 نیټه ده د مشال ریډیو په یو بلاګړی کې موزا عبدالحی کاکړ او شاهین بنیرې هرکلی کوو هیله درو جوړ خوشاله بیاست د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوي د اسلام آباد سفر د خیبر پښتونخوا باندې د ګډوسو قبایلي سیمو په اړه د ټاسک فورس د مشر څرګندونې د پاکستان د واکمن ګوند لخوا څخه د پوځي عدالتونو د مدې غځولو هلې ځلې او د اسران د عوامي نیشنل پارټي مشر سندیار علي خان سره ځانګړې مرکه لرو. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. په پیل کې به شاهین بنیرې خبرونه وړاندې کړي.
د وخت مهم خبرونه په د سولې علي شورا پلاوی په اسلام آباد کې د لوړپوړو حکومتي چارواکو او ځینو سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. دا اورګزوی وی جرګې په سیمه کې سرشمیرنه ناسمه بللې او په صوبایي اسمبلی کې د دوو چوکو غوښتنه کړې ده. او ایران د رسنیو غا راپورونه تایید کړي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری د دوی په ولقه کې دی. د خبرونو تفصیل د سولې د عالي شورا پلاوی ویلي پاکستانی چارواکو ورسره په ملاقاتونو کې د افغان سولې په اړه نوې ژمنې کړې دي. دغه پلاوی د افغان ولسمشر د استازي محمد عمر داوودزی په مشرۍ د سولې د خبرو پر مخ وړلو لپاره د پاکستان په څلور ورځني سفر دی چې تر اوسه د کورونو چارو د وزیر شاه محمود قریشي، د عوامي نیشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان او د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن سره کتلي دي. محمد عمر داوودزی پرون ایسوسیټډ پریس ته په یو مرکه کې ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم، سیاسي ګوندونه او پوځي ادارې د افغان سولې په اړه یو شان نظر لري چې هغوی هیله من کړي دي. د داوودزی دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ مذاکرات چې روان وونه په خطر کې کیدونکي وو ځنډیدلي دي. ټاکل شوی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د هند په دوه ورځني سفر لاړ شي. نوموړی به د هند له ملي امنیت د سلاکار او د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره د افغانستان د سولې په روانو هڅو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به د هند سربیره چین، افغانستان او پاکستان ته هم لاړ شي. بلخوا هندي رسنۍ راپور ورکوي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج په نوې ډیلي کې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره کتلي او ورسره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو او د چابهار بندر د فعالیت په پراخېدو خبرې کړې دي. حکومت وایي په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو د کار پوره کولو لپاره مالی پنګو ته ضرورت لري. بیګا مشال لري سره په خبرو کې د قبایلي سیمو په اړه د وفاقي حکومت د ټاسک فورس غړي سینیټر هدایت الله وویل د پولیسو او عدالتي نظام د جوړولو لپاره د مالی پنګو ضرورت دی.
زمونږ عدالتونه جوړول دي، په هغه عدالت کې چې کوم افسران لګیږي هغه د حکومت د طرف نه پروسیکیوشن افسران لګېدل دي، په هغه کې بیا پولیس نلته پولیس راوستل دي او پولیس کې برتیانی کول دي، دا پاتې دي او هغه د NFC اوارډ سره تړلی شوی دي.
وزیر اعظم عمران خان ژمنه کړې وه چې صوبې به د قبایلي ضلعو لپاره قومي مالیاتي کمیشن ته 3% مالی پانګې ورکوي، خو تر اوسه ټولې صوبې په دغه خبره نه دي رضا شوې. بی پولی خبریالانو په فراه کې د طالبانو له لوري د افغان خبریال جاوید نوري وجل غندلی دي. جاوید نوري چې د فراه د نشاط رادیو خبریالو د شنبه په ورځ له 150 تنو مسافر سره سفر کاوه چې طالبانو د دوی بس ودراوه او د یو وشت. د جاوید نوري جسد د سه شنبه په ورځ پیدا شو، د کورنۍ ته وسپارل شو. دا په نوي کال کې په افغانستان کې د یو خبریال د وجلو لومړی پیښه ده. وسلوالو طالبانو تیر کال په افغانستان کې 15 خبریالان وجلی دي. دا اورګزوی وی جرګې په سیمه کې سرشمیرنه ناسمه بللې او په صوبایي اسمبلی کې د دوو چوکو غوښتنه کړې. په دې اړه پرون په اسلام آباد کې د اورګزوی وی جرګې په پارلمان کې د قبایلي استازو سره کتلي او په سیمه کې د سمې سرشمیرنې غوښتنه کړې ده. د جرګې یو غړي محمد نواز د خپل غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
کمو آبادی بولا چوالا دا سمتنگ دا حکومہ ایلی دے مو آبادی تقریبا چار لا پانچ لاکھ پورے دمو آبادی دے مو دا بکال تو مو دا دفاع ایم بی ایس اتنا آرام نشی والے تو لور کے بعد اچھی رہے دی آفر کے بعد اچھی رہے دی.
له دې وړاندې هم له بیلابیلو قبایلي سیمو په سرشمیرنه اعتراضونه مخې ته راغلي، خو د پاکستان د شماریاتو څانګه وایي چې تر اوسه د سرشمیرنې نتیجې په رسمي توګه نه دي خبرې کړې. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د جنوري په 2 نیټه په یو اعلامیه کې د قبایلي ضلعو لپاره د صوبې په اسمبلی کې د 1400 چوکو تجویز ورکړی دی. ایران د رسنیو غا راپورونه تایید کړي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری د دوی په ولخه کې دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جنوري په 8 راپور ورکړ چې شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ تیر کال د جولای په میاشت کې ایران ته د سفر پر مهال نیول شوی وو، خو دا لا څرګنده نه ده چې په هغه څه تورونه دي. د ایران حکومتي خبري اجانس پرون د بارنو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمی په وینا خبر ورکړی چې مایکل وایټ نیول شوی دی، خو دا یې نه دي ویلي چې دغه جرم څه دی او کله نیول شوی دی. قاسمی زیاته کړې چې ایران څه وخت وړاندې دغه کس په مشهد کې د نیولو نه وروسته په څو ورځو دننه امریکایي حکومت خبر کړی وو. روسیا او جرمنی په شام کې د امن پر ځای کولو لپاره په شریک کار کولو ته رضا شوي دي. پرون د جرمنی چانسلر انجلا مرکل او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټلیفون د لارې په دغه موضوع خبرې کړې دي. کرملن وایي په خبرو کې د شام د بحران د هواري لپاره د ملګرو ملتونو سره په نږدې همکارۍ د سیاسي حلو ځلو پر مخ وړلو د خواهش څرګندونه شوې ده. او د شام حکومت غواړي دغه هیواد په شمال کې د کردانو لاغې ډلې سره چې امریکا یې ملاتړ کوي روغه جوړه وکړي. د دغو دوو ډلو ترمنځ د روسیې په منځګړیتوب وروستو تر هغې تماسونه ټینګ شول چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تېره میاشت وویل چې خپل پوځیان به د شام له شماله وباسي. د شام د بارنو چارو د وزارت مرستیال فیصل مقداد پرون په دمشق کې د خبري غونډې پر مهال په دې برخه کې د روسیې د کردار ستاینه کړې ده. نوموړي ویلي دي چې اوس دا د کردانو پورې تړلې ده چې تر کومه حده د شام یو والی او ځمکنۍ بشپړتیا ته ژمن پاتې کیږي. دا وو د دې خبرونه. د موسم او کرنسي حال اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایی ډالر په 138 روپۍ او یا پیسې غسل کیږي او په 139 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 155 روپۍ 10 پیسې او په 155 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند په 168 روپۍ 10 پیسې او په 180 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 130 روپۍ 80 پیسې او په 130 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 130 روپۍ 90 پیسې او په 130 روپۍ 10 پیسې. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپۍ 30 پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتونو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 45 او کم نه کم 50، بنو کې 14 او 6، ژوب کې 45 او منفی 3، او کوئټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم منفی 4 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا شاهین بنری واوریدل. د موسم او کرنسی حال درته سراج سهیر درکړ. پروانه غړي کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوی وایي له پاکستاني چارواکو سره د لیدو پر مهال د هېواد د سولې په اړه نوې ژمنې ترلاسه کړي. د پخواني فاټا په خیبر پښتونخوا ګډول کې د خندونو لرې کولو لپاره د جوړې کاري ډلې یا ټاسک فورس مشر وایي په دې برخه کې 80% کار مکمل شوی، خو مخالف ګوندونه له دې خبرې سره څومره اتفاق لري؟
تاسو رابطه وکړي هغه خلک اوس نه د یوې غالې پاتې دي او نه د بلې غالې پاتې دي. دوی کار خو به ضرور کوي، خو په هغه کار کې ډېره زیاته سستي ده.
د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف وایي د پوځي عدالتونو مودې غزور لپاره به د حزب اختلاف له ګوندونو سره رابطه کوي، خو د مسلم لیگ نواز ډلې د قومي اسمبلی غړي عباد الله د مودې غزولو مخالف دي او د پوځي عدالتونو موثروالی تر سوال لاندې راولي.
په سوات کې کم ټیررسټ یو په پزر ګونو خلکو څو خلک پانسې شو، چا ته سزا ملاو شو، چا چې لیډینګ رول جو پای کې څو خلک پانسې.
په خبرونه کې د عوامي نیشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان سره ځانګړې مرکه هم دراوروي چې پکې د پښتون تحفظ موومنت پاړه ویلي.
پی ټی ایم سره مقاصد سره د زمونږ اختلاف نشته، د طریقې کار چې دی، طریقې واردات چې دی، سره خپل د پاټي خپل تحفظات دي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونه د فایل رپورت: د افغانستان د سولې عالی شورا جکپوړی پلاوی په اسلام آباد کې دی. دوی په اسلام آباد کې د پاکستان له چارواکو سره خبرې کړې او وایي چې نوې ژمنې ترلاسه کړې. د دې پلاوی مشر محمد عمر داودزی په دې باور دی چې د افغانستان په مسله کې د پاکستان د پوځ او ملکي حکومت دریځ یو سوی دی. تفصیل د احمد چبر په رپورت کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی د پاکستان نویو ژمنو ته هیله مند دی. د سولې د عالي شورا ویاند احسان طاهری له اسلام آباد په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ژمنې مو تر اوسه ترلاسه کړې دي.
حمایت کوي چې به زودی ما بتونیم آغاز مذاکرات صلح افغانستان
د دې ملاتړ وشو چې موږ ژر د افغانستان د سولې د خبرو د پیلېدو کارونه تنظیم کړو او څرنګه کولای شو چې د افغانستان او پاکستان جاید عالمان ګډه غونډه جوړ کړي چې پخوا پاکستان د دې غونډې په ترسره کېدو کې د همکارۍ ژمنه کړې وه او په دې برخو کې چې کومې ژمنې له موږ سره وکړې موږ پر دې ټینګار وکړ چې عملي ګامونه دې واخیستل شي. ښاغلی طاهر زیاته کړه چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پاکستان له جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره د لیدنو کتنو پر مهال موافقه وشوه چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې عملي ګامونه واخلي او د دواړو هیوادو د علماو غونډه په پاکستان کې ژر تر ژره جوړه شي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی اسوسییټډ پریس اژانس ته پرون په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان صدراعظم سیاسي ګوندونه او پوځي ادارې سره ورته نظر لري او دې موږ هیله من کړی یو. موږ ډېر هیله من یو. موږ ټولې هغه سمې نقشې نشانې په اسلام آباد کې وینو. د اوس لپاره موږ د سولې په هڅو کې د دوی په همکارۍ کې هیڅ راز شک نه وینو. د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی به د پاکستان له څلور ورځني سفر وروسته کابل ته ستون شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان مرکزی حکومت وايي په خیبر پښتونخوا د قبایلي علاقو اورګډولو کې د شته خندونو په لړ کې 80% کار مکمل شوی دی. د خبره د قبایلي سیمو لپاره د وفاقي حکومت د کاري ډلې غړي سېنېټر هدایت الله پر مشالې ډو تکړي او زیاته کړي چې 80% کار لپاره پیسو ته اړتیا ده. خو صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه دا اداوی ناسمې بولي او دریز لري چې حکومت د اصلاحاتو بهیر عملي کولو کې سنجیده نه دی. تفصیل به له ګلایا سواورو.
د قبایلی سیمو لپاره د وفاقي حکومت د کاري ډلې غړي سېنېټر هدایت الله وای د قبایلی ضلعو په صوبي ورګډول لپاره یې 80% کار بشپړ کړی او یوازې 40% کار پاتې دی. د واکمن تحریک انصاف ګوند سېنېټر هدایت الله مشال اړتیا ویل چې د قبایلی علاقې په خیبر پښتونخوا د ورګډولو وروسته یوازې د عدلي او پولیسو نظام راوستل دي او د دې لپاره پیسو ته اړتیا ده.
20% چې کم پاتې دی نو ټولو نه اهم همدغه دی چې هلته زمونږ عدالتونه جوړول دي. په هغه عدالت کې چې کوم افسران لګیږي هغه د حکومت د طرف نه پروسیکیوشن افسران لګېدل دي. په هغه کې بیا پولیس نلته پولیس راوستل دي او پولیس کې برتیانې کول دي. دا پاتې دي او هغه د ان اف سی اوارډ سره تړلې شوې دي. دا کوم چې 20% کار پاتې دي نو دا اهم ده.
سینیٹر ہدایت اللہ ویل وزیر اعظم عمران خان دا قبائلی سیمو لپاره په قومی مالیاتی ایوارڈ یعنی این ایف سی کې له درې واړو صوبو د درې فیصد برخې د ترلاسه کولو ضمانت ورکړې وو او په دې لړ کې سمری ولسمشر ته لیږل شوې ده چې ډېر ژر به د این ایف سی غونډه راوبلل شي. وزیر اعظم عمران خان قبائلی ضلع په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو چارې ګړندې کولو لپاره د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کاري ډله جوړه کړې وه. همدارس د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم په نومبر کې د قبائلی سیمو د اصلاحاتو په اړه کمیټه جوړه کړې ده. خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک د قبایلي سیمو کاري ډلې اداوي ناسمې بولي او وای په قبایلي سیمو کې انتخاباتو لپاره حکومت داسې اعلانونه کوي.
دوی زماده اخیخه کې ځان صرف په میډیا باندې خلاصي یل تخلق ته ډېر زیاتې انتظامی مالی عدالتي ډېر لوی ستونزې دي. که تاسو رابطه وکړئ هغه خلک اوس نو د یوې غاړې پاتې دي او نه د بلې غاړې پاتې دي. دوی کار خو به ضرور کوي خو په هغه کار کې ډېره زیاته سستي ده او دا کار ډېر زر تر زره سر ته رسول پکار دي چې دوی دې عمل ته ډېر زیات غیر سنجیده دي او ډېر په غیر ذمهوارۍ سره د انضمام دا مرحله چې ده دوی لګیا دي او په هغې کې ډېر په سست روی سره کار کوي.
خو د قبایلي چارو پوه ډاکټر اشرف علي وای وزیر اعظم عمران خان د قبایلي علاقو انضمام په اړه ډېر سنجیده دي او په دې رستو کې ډېرې غونډې هم کړې دي.
فیصله کیږي د هغې د امپلیمنټیشن لپاره موږ سره یو پروګرام نشته دی. یو پروګرام ځکه نشته دی ما مخکې تاسو ذکر کړی و چې پیسې یو بنیادي خبره ده. پیسې موږ سره نشته دی. هغه پیسو لپاره دی یو فیصله دا کړې و چې موږ سر تر زره چې دی هغه د ان ایف سی په حواله باندې به میټینګ دا غواړو چې په هغه کې موږ د سږو نه دا وعده واخلو چې هغې به پوره ډول باندې خپلې پیسې پرمختیایي کارونه چې دي هغه به په مخکې باندې بوځي. نو دا څه وړه منصوبه نه ده. یو پوره فاټا جوړول او د هغې لپاره د پیسو بندوبست نشته. نو زه فکر کوم چې پروسه په دغه ځای کې ولاړه ده چې پیسې نشته.
د تیر 2013 کال د مئی په آخري اونۍ کې قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا کې شاملېدو وروسته د صوبې وزیر اعلی محمود خان په لومړي وار د جنوري پر درېمه د باجوړ قبایلي ضلع دوره کړې وه او له مشرانو سره د لیدو پر مهال ویلي وو چې د قبایلو روایتو ته په پام هلته د پاکستان قوانین وروغځوي.
د ګلاس ریپورت مو اوریدي. د خیبر پښتونخوا حکومت وايي په نوښار کې د رشکي اقتصادي او سندي زون به د فروری میاشت کې پرانستل سي. د خبرو په سنتي چارو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان بیگم مشال لیډو ته وکړه چې د پونه رشکي اقتصادي زون سره به روزګار موقع ترلاسه سي. خو صنعتکاران وايي په موجوده حالاتو کې څوک سرمایه کاری ته تیار نه دي او دا تر ټولو لوی چیلنج دی. یو ځل بیا به د ګلاس ریپورت وارو.
په صنعتي چارو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار او د صوبایي اسمبلی غړی عبدالکریم خان وای حکومت به د روان کال د فروری په پیل کې په نوخار کې د رشکۍ اقتصادي او صنعتي زون پرانیزي. نوموړي مشال لوټویل د رشکۍ اقتصادي او صنعتي زون په اړه چینایي کمپنی سی آر بی سی سره رعایتي معاهده پاتې ده او دا به په راتلونکو لس ورځو کې لاسلیک شي.
بس کنسیشن اګریمنت پورې دا خو زموږ دا خیال چې دا کنسیشن اګریمنت په دسمبر په دال کې وشي او وایلو کې وشي. خو چې هغه کراچۍ کې بلاست شو د هغې د وجې نه چاینیز ویزې نه ورکول ٹیم لیٹ شو ٹیم چی اس راہ کو تقریباً 15 ڈیز ڈیلے رہا ہے نو مونگا اسے ایکسپیکٹ کھو دا چی کزمگا دی دسمبر کی دا سال جنوارے کی دا غوشی دا اسرا اگریمنٹ کشی 10 تو 15 جنوارے پوری نو مز دیا انشاءاللہ دا فروارے پا آوائلو کی بکر خیری دا گراؤن بریک انشاءاللہ.
خود خیبر پختونخوا دا سوداگر خونی پخوانے مشر زائی چنوارے وائی دا صوبی پا رسال پور گدون او ڈیر اسماعیل خان کی سنتی زون موجود دی او دا یو بل زون جوڑی گی چپکی پلاٹونا چار دیواری او دفترون با پکی وی خود تر ټولو لوی پختنا دا سرمایہ کاری دا
په دې کې سرمایه گزاری وکیږي کنه وکیږي دا یو ډېر لوی سوال دی ځکه چې په موجوده حالاتو کې زمونږ په دې صوبه کې څوک سرمایه گزاری ته تیار نه دي. زمونږ خپل خلک چې دی چې زه پیژنم هغه لاړو هغه فیصل آباد سپیشل اکنامک زون کې پلاټونه واخیسته څوک لګیا دی لاهور سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کی ایریا شیخوپور کې به یو سپیشل اکنامک زون جوړي هلته خلک روان دي. نو چې کله زموږ خپل لوکل انویسټر دلته انویسټمنټ کولو ته تیار نه دی نو زه خو نه ګڼم چې په پنجاب لاهور نه به څوک راځي یا یو چاینیز انویسټر به راځي. نو په دې حواله سره زما دا تحفظات په دې دادي چې په دې لپاره حکومت سره څه پلان نشته چې دا انډسٹریل زون خو به جوړ شي خو دې کې به آیا خلک پر کارخانه لګي کنه به لګي سرمایه گذاري به کیږي کنه به کیږي.
ځا چینوري زیاتوي چې په موجوده حالاتو کې په صوبه کې کارخانه جوړول ګټه نه کوي خو حکومت لپاره کار ده چې په دې نوې صنعتي زون کې مراد ورکړي. خو په صنعتي چارو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان زیاتوي چې د رشکۍ صنعتي زون د نوخار مردان او صوابۍ په مرکز کې جوړیږي او د دغه سیمو خلکو ته به روزګار مواقع ترلاسه شي او د دې ترڅنګ سرمایه‌کارانو ته به خصوصي رعایت ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت پلان لري چې د فوجي عدالتونو موده د راتلونکو دوه کلونو لپاره وغځوي. خو پاکستان کې مهم مخالفه ګوندونه د فوجي عدالتونو موده غځول نه غواړي. پاکستان تحریک انصاف د جنوري 14 د قومي اسمبلی په غونډه کې د دوی د ایجنډې د سر موضوع ده ور باندې بحث وکوي. د فوجي عدالتونو غځېدو ممکنه بل د منظورېدو لپاره به د پارلمان په دریو برخو کې د دوو برخو منظوري پکار وي. دا چې مخالفه ګوندونه په دې اړه څه وایي ملیحه مرزاده رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت غواړي د پوځي عدالتونو غځولو په معامله له مخالفو ګوندونو سره خبرې اترې وکړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علي وای د دې لپاره د مخالفو ګوندونو په تیره د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون رسته پکار ده ځکه چې د هغوی بغیر د دغو عدالتونو موده نشي غځېدی.
او بالکل دا زمونږ په ایجنډا باندې روان سټیټینګ کې مونږ سپورټ کوو چې ایکستنشن ملاو شي چې اوورول شي هغه ته وخت ملاو شي نور اپوزیشن سره په دې باندې خبره کوي ځکه چې هغه د پارکو میجورټي پکاره ده.
دا ته هو عدالتونو د کار موده د روان کال د جنوري په شپږمه سرته ورسیده. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د نورو دوو کالو لپاره د پوځي عدالتونو موده غځول غواړي. خو د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند له سوات نه منتخب د قومي اسمبلی غړي ډاکټر عباد الله وای د پوځي عدالتونو د موده غځېدو په حق کې نه دي.
د پارټي ستاند دلانه سم وځي زموږ سیشن نه یو ورځ مخکې زموږ پارلماني پارټي میټینګ دی پای کې پارلماني پارټي میټینګ یې ګوډ ډیسایډ کی د ما پښ تلې د ما ذاتی سوچ دی نن دې اگینست زه ځکه مخالف يم چې د چا کمکار دی په کار کې ملک کې خلک خپل خپل کار کوي د ملک والے سم او خپل هیڅ فائدہ نه په سوات کې کم ٹیررسٹ چیو پر پزر گنو خلق ہو چو خلق پانسی شو چاہ تا سزا میں لاؤ شو کم دا کو ہیٹ چو چاہ چی لیڈنگ رول جو پائے کی چو خلق پانسی شو انسانی حقوقم خلاف ورزی دا ہر سڑی تا دا حق حاصل لے جاگا پا پر ٹرائل کیجئے.
دا پاکستان پیپلز گن مشر سیاستوال کمر زمان کائی روائی گن بے نور دا دغو عدالتونو دا غزیدو اجازہ ورنکڑی.
جب یہ فوجی عدالتوں کا بل آیا تھا اس وقت بھی ہم
قانون کوم وخت چې د فوزی عدالتونو غزیدو بل مخه ته راغلو نو هغه وخت هم موږ د قانون د یو داسې نظام په حق کې نو خو هغه وخت مو د مجبورۍ لکبل دغه قانون منزور کړ ځکه چې بل لار مو نه لرله دا فیصله شوی و چې د خپل عادي عدلي نظام به مضبوطو سو د داسې قسمه قوانینو راته ضرورت نوي بیا دغه عدالتونو وغزیدل تر څو چې زه خبر یم تر اوسه حکومت په اسمبلی کې دغه بل نه دی وړاندې کړی که داسې څه بل مخه ته راځي نو موږ د ګوند د عمومي دریض دی چې داسې قانون د منظوریدو اجازه به نه ورکو موږ حوصله افزای نه کوو که حکومت په دې اړه موږ سره کومې رسمي رابطې وکړي نو د ګوند دریض به موږ تر سلا وروسته له رسنیو سره شریکو
د 2014
کال د دسمبر په 14 د پېښور په امی پبلک سکول د وسوالو تر حملې وروسته د 2015 کال په جنوري کې د آئینی ترمیم له لارې په ټول ملک کې د دوو کلونو لپاره نهه پوځي عدالتونه جوړ کړل شول چې د 2018 کال د جنوري په 8 نیټه یې موده پای ته ورسېده خو بیا په پاکستان کې د پوځي عدالتونو موده د دوو نورو کلونو لپاره پر غځولو د پارلمان ډېری سیاسي ګوندونه متفق شو
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د پاکستان انتخاباتي کمیشن لخوا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې په دې صوبه کې د ورګډو سو قبایلي سیمو ته د څوکیانو د شمیر په اړه هم لانجې روانه ده په دې اړه د ورګزو اوسیدونکو یو اتحاد جوړ کړی چې هغه به خپلې اندېښنې له لوړپوړو چارواکو سره شریکوي د دې سیمې خلک وایي چې دوی ته په اسمبلی کې یوه چوکۍ مختص کړل سوې ده خو د زیاتې آبادۍ له وجې د دوو څوکیو حق لري د ورګزو د اتحاد لیدنې پیل کړي چې تفصیلي له سراج صحیح راوړو
اسلام آباد کې د اورګزونه د ګامبي اسمبلی غړي جواد حسین او د سېنیټر اورنګزیب خان اورګزی سره له ملاقات وروسته د اورګزونه راغلي د جرګې یو غړي محمد نواز د شروع په ماسوتن نا وخت مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته په اورګزو کې شوی سرشمیرنه باندې اندېښنې دي ځکه چې کله د دوی سرشمیرنه کېدان او هغه وخت یو شمیر خلک له خپل سیمو به کور وو نو دوی غوښتنه کوي چې د دې ځای د سرشمیرنې سره سره دوی ته یو بل د صوبایي اسمبلی چوکۍ دی ورکړي نو موري زیاته کړه مشال ریډیو چې د دوی د دې غوښتنو په اړه د سېنیټر اورنګزیب خان اورنګزین او پوښتل نو هغه وی چې دوی یو کمیټي جوړ کړی چې له حکومت او الیکشن کمیشن سره به خبرې کوي مشال ریډیو چې د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن د ویان سویل احمد نه په دې اړه وپوښتل نو دا هغه وینا وه پدې مقدس جرګې د غړي وینا و چې د ټولې اورګزی ولس پدې غوښتنه یو خولدي او دوی وایي کدا غوښتنې و نه منل شوې نو د احتجاج سره سره به دوی له راتلونکو صوبایي ټول ټاکنو بایکاټ کوي بل پلو الیکشن کمیشن د قبایلي ضلعو لپاره شپاړس صوبایي چوکۍ اعلان کړي او له دې سربېره څلور چوکۍ د خزینه او یو د اقلیتونو لپاره بیل کړی شوی د دې ترڅنګ د الیکشن کمیشن په وینا چې دوی د قبایلي ضلعو لپاره د صوبایي ټول ټاکنو تیاری شروع کړي او د روان کال د جون پورې به صوبایي ټول ټاکنې ترسره شي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ څپه شپږ سو یو کیلو هرتز لنډې څپې 2110 15,000 14,500 18,000 کیلو هرتز
او سم دا ام نیشنل پارٹی له مشر اسفندیار ولی خان سره ځانګړې مرکه دروو. دا ام نیشنل ګوند مشر ویلی چې د خپل ګوند دوه مشران افراسیا پټک او بشرا ګوهر یې له ګوند ایستلی نه دي، بلکې واضې د هغو غړیتوب پر تندولې دي. اسفندیار ولی خان د جنوري اتمې په مقصد له مشر لیډو سره خبر کول دا لازمي ده چې غړي ولاړ سي نو ګوند ته توان رسي شي. نوموړي د پښتون تحفظ غورځنګ په اړه خبرې کړې دي. سره له مومندو سره مرکه کړې او په سر کې زخه پوښتلې دي چې آیا افراسیا پټک او بشرا ګوهر له ګونده د غړیتوب ځنډولو څه تاوان رسولی دي او که نه. د هغه جواب و
نقصان خو سوال نه پیدا کېږي، زه ته ووایم چې پارټۍ ته نقصان نه رسي، خو بنیادي طور یو فیصله به هر انسان کوي چې زه ته یو پارټۍ ورکړم نو زه به د پارټۍ تابع یم که پارټۍ به زما تابع وي. د پی ټی ایم په مسله باندې پارټۍ ډېر کلیئر کټ سټینډ ورکړی و، هغه خو موږ ایستې نه وای، صرف د هغه کنوینینګ کمیټه صدرو د این وای او هغه میادي پوره شو، هغې نه پس به خامخا بدلېدو دا وړ خواکۍ تېره شو. خټک صاحب او بشرا بی بی ادبی باندې دغه وه چې بیسیکلی دی هغه فیصله د پارټۍ مرکزی کونسل چې کومه کړې وه هغه فیصله نه منله، نو نه منله چې دي نو هم زه یو خبره بالکل دغه کوم، د تردید امکان به پکې دي چې مونږ هغې اوښکې نه دي، مونږ هغې سسپینډ کړې دي. نو سسپینډ کېدو کې په اوښکو کې ډېر لوی فرق دی، نه کې دې وخت کې سسپینډډ دي. ځکه چې د پارټۍ د آئین مطابق په چې کله مجلس عاملې راشي نو مجلس عاملې ته به دا مسئله ځي، د دې دواړو ده. مجلس عاملې به مرکزي مجلس عاملې به فیصله کوي چې څه کېږي او څه نه کېږي.
د پی ټی ایم کومې غوښتنې دي چې قبایلي سیمې له ماینونو پاکولو او همدغه راز لادرکه پښتانه مندل او د پښتنو پر ځمکه د بدامنۍ تر شا د لاملونو معلومولو لپاره د ریښتیا او جوړجاړي کمیشن جوړول، نو که د پی ټی ایم دغه غوښتنې جایزې دي نو تاسو بیا د هغو مخالفت ولې کوئ؟
ګوره شل جانې چې تا کومې غوښتنې وي دا خو مونږ د باچا خلما بعده وختونه لګیا یو کوی او دونه شدت سره چې مونږ کړی ده دا نه شدت سره یې څوک نه کوي. پی ټی ایم سره مقاصد سره د زمونږ اختلاف نشته، د طریقه کار چې دی، طریقه واردات چې دی، دې سره خپل د پارټۍ خپل تحفظات دي. ځکه چې مونږ خو د عدم تشدد ولا خلک یو، مونږ د تشدد کولو سوچ هم نشو کولی. یو دویمه دا ده چې اوس خو ټیک ده، په ډېرو خلکو به زما دا یوه خبره اوسنۍ چې زه ده اوس کوم دا به لږه بدلېږي، خو ځینې وخت کې حقیقت تلخي منی به. تېر شوي انتخاباتو شو د جولای، محمود خان د سکرین نه اوټ کړی شو، آفتاب خان اوټ کړی شو، زه اوټ کړی شو، دې درو نمائندگی کولې د پښتون قوم پرسته. چې دا درې واړه اوټ کړی شو بیا د وزیرستان غونډه ځای کې چې هغې کې فوج په خپله ناست دی، هلته کې بیا پی ټی ایم دوه سیټه څنګه ګټي؟ زه خو درله نمونه هم در کولی شم، خو نوم اخیستل هسې ذاتیات ته کوزیدل دي. د هغې ډلو کوم چې راغلي دي پیښور ته او چا میټینګس کړي دي پیښور کې، او پیښور کې ورته بیا پرېښتو ویلي چې بس نور نه، دا دوه کسانو درو مونږ یې سیمه واریو دي ورته مونږو. مطلب دا دی چې پی ټی ایم اوس په داسې حیثیت هغې لوبول غواړي چې ګنی پی ټی ایم واحد پښتون قومی تحریک نمائندہ دے. سیاست تے کئی با آفتاب خان ہم پختون قوم سیاست کئی قوم پرست ہے، محمود خان ہم کئی زیم کو پی ٹی ایم دیم کئی آگے بانے دبوں گا کئی سریش تا غنیش تا
دا پختون اجگرن غورزنگ غختن تا سوائی چی جائزی دی نو دغا غختن تاسو او نور پختانو مشرانو پا دمرا شدت سرا ولی نراپورتا کولی لگت سنگا چی پی ٹی ایم راپورتا کری
دون بیر خود فاتا پا مسئلہ ای پی سی منگ را غخته وا آغ ای پی سی لکار شروع که دغا اثار او که چی قبائلی سی مخط مکلی شوا دا نقیب اللہ مسود دا قتل خلاف شکم احتجاج ہو کستا خیالو نو پاگی که طول محمود خانم تلو جلسولا ورلو افتاب خانم تلو زم تلو چه بیا خلق پدی پیشو چیره دا قوت خو بیا دا خو نورو مضبوطی گو دی خورا یو زیکی گی نو بیا پاکی دا کانتروورسی شروع شو منس که پاکی دا تجاوزات راله چه نن افتاب خان ورسرشتا مطالبه پا خبل زی مطالبه خو زمانگا ممک مطالبی دی چه کمی آگا دی خو پختون قومی تحریک یو که دو که بیا لوی خنډ چې دی نو هغه بیا دقه جوړ شو چې دا پی ټی ایم وجود منځ ته راوړی شو.
دا او د عوامي نیشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان چې مشال لیډو سره ځانګړې مرکه کوله په دوه نیمه کې هم درته یو شمېر رپورټونه لرو. خو اوس دولسمې بجې سوي دي. شاهین بونیرای به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د سولې د عالي شورا پلاوی ویلي پاکستانی چارواکو ورسره په ملاقاتونو کې د افغان سولې په اړه نوې ژمنې کړې دي. دغه پلاوی د افغان ولسمشر د استازي محمد عمر داودزي په مشرۍ د سولې د خبرو پر مخ وړلو لپاره د پاکستان په څلور ورځني سفر دی. ټاکل شوی دا چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د هند په دوه ورځني سفر لاړ شي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي چې هغه خلیلزاد به د هند سربیره چین، افغانستان او پاکستان ته هم سفرونه کوي. حکومت ویلي په خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو د کار پوره کولو لپاره مالی پنګو ته اړتیا لري. دا خبره د وفاقي حکومت د ټاسک فورس غړي سینیټر هدایت الله بیگا مشال ریډیو ته کړې ده. دا اورګزو یوې جرګې په سیمه کې سرشمیرنه ناسمه بللې او په صوبایي اسمبلی کې د دوو چوکو غوښتنه کړې ده. دوی پرون په دې اړه په اسلام آباد کې د پارلمان د ځینو استازو سره کتلي دي او په سیمه کې د بیا سرشمیرنې غوښتنه کړې. چارواکي وایي د افغانستان په دوه ولایتونو کې د طالبانو په برید کې 15 پولیسان وژل شوي او نور 19 زخمیان شوي دي. بی پولی خبریالانو په فرا کې د طالبانو له لوري د افغان خبریال جاوید نوري وژل غندلې دي. جاوید نوري چې د فرا د نشاط ریډیو خبریالو د شنبې په ورځ له 150 تنو مسافرو سره سفر کاوه چې طالبانو د دوی بس ودراوه او د پړزو وشت. ایران د رسنیو غره پورنه تایید کړي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری د دوی په ولخه کې دی او روسیا او جرمني په شام کې د امن پر ځای کولو لپاره په شریکه کار کولو ته رضا شوي دي. پرون د جرمني چانسلر انجلا مرکل او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغه اړه د ټلیفون د لارې خبرې کړې.
دا خبرونه لنډیزم له شاهین بنیری واوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو او د مطبوعاتو ته کتنه سراج سهیر کړی ده.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه کې وایي د پاکستان حکومت په 15 کلنه ترقیاتی منصوبه باندې د عمل درآمد لپاره هلې ځلې کوي، خو د دې لپاره دا ضروری ده چې د تیرې 15 کلنې ترقیاتی منصوبې هم جاج واغستې شي چې په هغې څومره فیصده کامیابي ترلاسه شوې. ادریه وړاندې وایي دا حقیقت دی چې د پاکستان اقتصاد له څه مودې راسې په دې چکر کې دي چې څه وخت هم بروخیږي او بیا یو دم لاندې راپریوزي او یو بې باوري صورتحال راپیدا شي. ادریه زیاتوي د دې صورتحال کابو کېدو لپاره به په میکرو یا په غټه کچه په اقتصاد توجه ورکول وي. دا ځکه چې یو خوا د ډالر په نرخ کې زیاتوالی راغلی او بل خوا برآمدات هم کم شوي، نو که په دې معامله کابو ونه موندل شوه نو اقتصادي حالات به نور هم خراب شي. ادریه اخر کې وایي که وکتل شي نو د پاکستان د اقتصاد د پرمختګ په لار کې تر ټولو لوی خنډ بهرنۍ قرضه ده او چې له دې قرضې پاکستان خلاص شي نو هله به اقتصاد پرمختګ وکړي. باید چې حکومت دې لړ کې اقدامات پیل کړي. جنګ ورسپانې خپل ادریه په دې ژمي کې د بجلی او گیس پر لوډ شیډنګ لیکلی او وایي که څه هم هر ځل حکومت دا دعوه کوي چې د توانایي په بحران به قابو ومومي، خو بیا د هغې باوجود په ګرمۍ کې د بجلی او په ژمي کې د گیس لوډ شیډنګ کیږي. خو دا ځل د گیس داسې لوډ شیډنګ شروع شوی چې له وجې یې د کراچۍ او پنجاب د صنعتونو سره سره ترانسپورټرانو ته هم مسلې ورپېښې شوي. اداریه آخر کې وایي ویل کیږي چې د گیس د نظام نه د 12 نه د 14 فیصده پورې غلا کیږي او دارنګ د گیس څانګې ته د کال په سر نقصان 500 ارب روپو ته رسېږي. نو یقینا چې دا د اندېښنې خبره ده او باید چې په دې کابو وموندل شي، ځکه چې د وړاندې نه د پاکستان اقتصاد له ستونزو سره مخ دی. نوی وخت ورسپانه خپل ادریه کې وایي افغان طالبانو په ایجنډه د اتفاق نه کېدلو له وجې په قطر کې د امریکایي چارواکو سره د مذاکراتو دویم پړاو منسوخ کړی. بل پلو د افغان صدر استازي عمر داودزی په اسلام آباد کې د خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړی چې پکې ورته ویلي چې پاکستان به تل د افغانستان د امن لپاره خپل کردار ادا کوي. د پاکستان په معامله درې وانو ډلو کابل، افغان طالبانو او امریکا ته دا معلومه شوې چې دا جنگ اوس په زور نه ګټلې کیږي او د افغان استازي دا خبره د دې تایید کوي چې په اسلام آباد کې ویلي وخت راغلی چې مسلې د خبرو اترو په ذریعہ هواري کړي شي. ادریه آخر کې وایي باید چې اوس درې وانو ډلې دا په ذهن کې کینوي چې د افغانستان د امن په خاطر به په نیک نیتۍ سره مذاکرات کوي.
او د نړۍ مطبوعات.
د روغتیا نړیوال ادارې WHO په پاکستان او افغانستان کې د پولیو وایرس ضد د پای د څلور ورځني کمپاین او د واشنگتن پوسټ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د راستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د انتظامی د پلانونو په اړه رپورټونه خپره کړي. شاین بونرای د دوړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
د روغتیا د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او مشر ډاکټر ټیډروس ادانوم ویلي ادارې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د وایرس نوغې وستو ته ژمنه ده. نوموړی سیمې ته په داسې وخت په سفر دی چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو پر ضد د پای څلور ورځنی کمپاین ترسره کیږي. د ډبلیو ایچ او مشر پر دغه مهال د پاکستان او افغانستان د لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره لیدلي او په پاکستان کې د ولسمشر عارف الوی سره په شریکه د نرسانو او خزینه روغتیایي کارکونکو د یوې غونډې پرانسته هم کړې ده. په پاکستان کې د نرسانو او خزینه روغتیایي کارکونکو شمیره ډیره لږه ده او تر کال 2030 پورې ټولو ماشومانو ته د روغتیا د اسانتیا او رسولو لپاره 1,00,000 او 40,000 نرسانو ته ضرورت لري. د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره مهمه ده چې په لویه کچه ماشومانو ته د وایرس ضد ساسکي ورکړل شي، خو له بده مرغه په ډیرو سیمو کې د روغتیا د ډانچې د کمزورۍ، لریوالي، بیکوري، جګړې او بدامنۍ له کبله ماشومانو ته دغه ساسکي نه ورکول کیږي. ډبلیو ایچ او ویلي که چېرې دغه ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورنه کړل شي نو دا رنځ بیا سر راوچتولی شي او پر روانو لسو کلونو کې په ټوله نړۍ کې کیدی شي 2,00,000 نور ماشومان وځپي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې د سپینې ماڼۍ د دوو لوړپوړو چارواکو له خولې لیکلي چې ولسمشر ټرمپ اوس هم له افغانستانه د ځواکونو راوستل غواړي، خو ولې دا مهال کیدی شي له 2,000 ډیر کم ځواکونه راوستل شي. پوځي سلاکارانو ولسمشر په دې قانع کړی چې د ځواکونو راویستل باید سمدستي نه وي او دا کار ډیر په سړه سینه ترسره شي. چارواکو دا خبرداري هم ورکړی چې په دغه اړه لا څه حتمي پریکړه نه ده شوې او ولسمشر کله هم د ټولو ځواکونو د راویستلو حکم ورکولی شي. دا په داسې حال کې دا چې سمو د وړاندې ولسمشر ټرمپ له شامه د ځواکونو د راویستلو وویل، د دغه سره یې له افغانستانه د ځواکونو د راویستلو لپاره د پلانونو رامنځته کولو خبره هم کړې وه. له دې وروسته د دفاع وزیر جیمز میټیس خپل دنده پریښوده او د دغې وجه یې د ولسمشر سره د نظر اختلاف وښود.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
او سم د شام پاړه ریپورت. د شام حکومت غواړي د دې هیواد په شمال ختیځ کې له هغو کردانو سره روغه جوړه وکړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د دې دوو مخالفو لورو ترمنځ د روس په منځګړیتوب وروسته تر هغه تماسونه پیل شوي چې د امریکا ولسمشر وویل چې له دې سیمې به خپل فوجان باسي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
سوریه له کردانو سره د روغې جوړې خبرو ته هیله منه ده. د سوریه د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وزیر فیصل مقداد د چهارشنبې په ورځ په دمشق کې خبریالانو ته وویل
تكثفت اللقاءات والحوارات مع والتفاعل
لا کوردان سره تماسونه او فعال بحثونه دغه غوښونو په ارتباط چې د سوری په شمال کې زموږ ارزي تمامیت ته متوجه دي او ورسره مخامخ یو زیات شوې دي. د کوردان وستوال د سوری په شمال ختیځ کې پراخ سیملاندې کړی دي او له دوی سره ورسره تر دې د مشق اړیکې ټینګ کړل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیر میاشت وویل چې خپل ټول 2,000 سرتیري بل دې سیمو وباسي. خو واشنگتن هڅه کوي چې د دوی د پوځیانو له وتلو وروسته ترکی ځواکونه پر کردانو حمله ونه کړي. د سیشن بی پورس د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ترکیه ته ولاړ ترڅو انقره قانع کړي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د سوریې په شمال ختیځ کې پر کردانو بریدونه ونه کړي، خو ترکیه د امریکا دا غوښتنه رد کړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې کوردي وسلوالو ته د داعش د وسلوالو په سترګه ګوري. د انقرې چارواکي ادعا کوي چې د سوریې کردان چې واشنگتن حمایت کوي د ترکیې له بیلتون غوښتونکو کردانو سره نږدې اړیکې لري. د مشق له کردانو سره دا ژمنه کړې ده که چېرته امریکایي عسکر ووزي د دوی د ساتنې لپاره به د ترکیې د پولو په اوږدو خپل پوځیان ځای پر ځای کړي. د کردانو یو مشر تېره اونۍ رویټرز اژانس ته ویلي وو چې دوی پر یوه داسې پلان کار کوي چې له مخې یې له دمشق سره روغه جوړه وکړي.
د احمد چبر رپورٹ مو ورته په داس حال کې چې لشام ځخه یو شمیر امریکایي ځواکونه د وټولو تیاری کې الته کې د بارني بندي جنگالو مسلې پښتن راپورته کړی دی. په شام کې د بوراني حالات لوجي دا وسواله د عدالتونو ته نسازیر دله یو خپل هیواد دونو یا په بیرته قبول کې دلچسپ نشي. دا کسان ځینې د اروپایي هیوادونو او ځینې د امریکې مسلمان وګړي دي چې داعش ډلې سره یو ځای شوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په دې اړه لیکنه خبره کړې چې ټکی له بشیر کواشاور
د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د دسمبر په 19مه له شام څخه د 2000 پوځیانو د وستلو اعلان ترڅنګ ویلی وو چې د غلطې داعش وسلوال ډلې ته ماتې ورکړې ده. په همدې حال کې په سلګونو داعش وسلوال د شامی پوځ او امریکای په مشرۍ اتحادي ځواکونو سره په جیلونو کې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې د امریکای لپاره اوس دا یو لویه مسله ده چې د بهرنیو بندیانو سره څه وشي. د ایجنس د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي له خولې لیکلي چې په داسې حال کې چې امریکا د خپلو اتحادیانو سره له شامه د 2000 پوځیانو د وستلو وروسته حالت په اړه غږیږي، دا یې په لومړیتوبونو کې ده چې د دغو بندیانو برخلیک معلوم شي. امریکا په شام کې د شام د دفاع ځواکونه په نامه ډلې سره یو ځای د داعش خلاف جنګیږي. د دغه ډلې سره په دې بندیانو کې د منځني ختیځ د ځینو وګړو ترڅنګ د یورپي هیوادونو او امریکایي ځوانان هم شته. دغه چارواکي اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته د نوم نه خبرولو په شرط ویلي چې د دې خلکو خوشکول به ځکه ورته د منلو وړ نه وي چې کېدای شي بیا د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شي. د اژانس په خبره اروپایي هیوادونه د خپلو دغو سخت دریځو وګړو بیرته اخیستو کې زړه نا زړه دي. دا کار دوی ته عدالتي چیلنجونه رامخته کوي چې دا ویره هم ورسره مله ده که پرېښودل شي نو وسلوال فعالیت کولی شي. په امریکا کې هم حکومت ته هم دغسې ستونزې په مخ کې دي. د یادونه ده چې امریکا د افغانستان او عراق جګړې پر مهال نیولی القاعده او طالب جنگلی په ګوانتنامو زندان کې ساتلی وو. په دوی کې ځینې خوشی شوي خو ځینې لا هم په دغه جیل کې شته دی. د جنوري په 6مه د شام دفاعي ځواکونو اعلان وکړ چې 15 نور داعش وسلوالې نیولی دي. په دوی کې دوی امریکایي مسلمانان دي. له شام څخه د امریکایي ځواکونو وستلو یوه بله ویره هلته د ترکیې پښې مضبوطولو هم ده. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې د امریکای تر وتلو وروسته به ترکیه په اوس د شام دفاعي ځواکونو خلاف کاروایی نه زیاتی کی. د ډله کوردان جنگیلی دی چې ترکیه په سیمه کې د ځان لپاره خطر بولی. دا مسله ځکه د شام حالت نور پسې کړکېجنی چې د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خبره د شام دفاعي ځواکونو ویلي ک ترکیه پوځونه پرې حمله وکړي دوی په خپل قید کې وسوه داعش جنگیلی د ځان سره نشي ساتلی. د جنوري په 8مه د امریکای ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د ترکیه چارواکو سره په انقره کې د دې خبرې یقیني کول لپاره وکتل چې په شام کې بعد د غډلې ته خطر نه جوړیږي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې ترکیه چارواکو ورته دا ډاډ ورکړی او کنه.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښې راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د مشال لړیو د خبر مرکزی څنګه په ریپورت کې راغلی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې لټه کې دی چې له مکسیکو سره د دیوال جوړولو لپاره په نوي بجټ کې 15.4 ارب ډالر مختص کړی سي، خو په کانګرس کې ډیموکرات ګوند مشران ورسره دغه نه مني. ډیموکراتان چې د نوي کانګرس په استازو جرګه کې اکثریت لري دا تجویز ورکړی چې په مجموعي توګه دوی د پولي په امنیت 1.3 ارب ډالر مصرف کړی سي. د مشال لړیو د خبر مرکزی څنګه دا ریپورت له اسرار له مومند اورو.
امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې له مکسیکو سره به پر پوله دیوال جوړوي، نوموړي د هر هغه وفاقي بجټ له لاسلیک کولو انکار کړی چې دغه دیوال ته پکې پیسې نه ځانګړې کیږي. حمله دی وجې د امریکا بجټ لزن سره مخ دی چې لوجې نن په 6مه ورځ اهم حکومتي ادارې په جزوی توګه بند دي. ټرمپ وایي دغه دیوال ضروری دی چې دارنګ له مکسیکو د غیر قانونه کډوالو د ورتګ او نشي
توکو د ورولو مخه ونیول شي. یادوي چې ټرمپ په 2018 کال کې په خپل صدرتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې د دیوال جوړولو پیسې به مکسیکو ورکوي، خو اوس داسې نه وایي. ډیموکراټان او نور ناقدین پر دې عقیده دي چې هیواد یې دا قسمه دیوال ته اړتیا نه لري، خو ټرمپ او د ده ډله وایي چې پر جنوبي پوله ترهګر ورځي. بلخوا د کټو په نامه یوه څېړنیزه اداره وایي چې د 1915 کال نه تر د 2019 کال پورې یو ترهګر هم د مکسیکو له لارې امریکا ته نه دی داخل شوی. همداراز د جنوري په 3 د امریکا د استازو د جرګې مشرې نانسي پلوسي وویل موږ دیوال نه جوړوو. پلوسی دغه دیوال یو غیر اخلاقي کار وبالو. په مقاله کې راغلي چې د آئین له مخې د فنډونو مختص کولو اختیار له کانګرس سره دی، خو ټرمپ ویلي دي چې د دیوال جوړولو په هدف د خپل واک زیاتولو لپاره بیړني صدارتي اختیارات کارولی شي. نوموړي د جنوري په 4 خبریالانو ته وویل که زه وغواړم نو دا کولی شم، موږ ملي بیړني حالت اعلانولی شو. د ټرمپ دغه څرګندونو اوس د بحث راپورته کړه چې آیا هغه دغه واک لري او که نه، خو ډیموکراټان وایي چې نه.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان یو شمېر سیاستوالان غواړي چې په راتلونکي ولسمشریز ټاکنو کې د افغانستان د اساسي قانون په خلاف د ولسمشر لپاره درې مرستیالان ولري او اجرایي ریاست په صدارت عظما بدل کړي. د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسمشر لپاره دومره مرستیالان په ګوته سوي دي. په ننګرهار کې د کندهار ټولنیزې جرګې یو شمېر استازي ولسمشر لپاره درې مرستیالان او د صدارت څوکۍ د اساسي قانون نقص بولي. نورحال د جلال آباد څخه د مشال خبریال په سمه تعبیر راکوي.
پر رسنیو کې د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو بیانونه راغلي چې ولسمشر د درې مرستیالانو لري او اجرایي ریاست ته په صدارت واړول شي. دې بیانونو په ټولنیزو رسنیو کې سخت خبرګونونه رامنځته کړي دي. په همدې تړاو د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د کندهارا ټولنیزې جرګې یو شمېر استازي د ننګرهار ولایتي شورا انګړ ته ورغلل او د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د دغو بیانونو په خلاف خپل غږ پورته کړ. د یادې جرګې یو تن فعال غړی اباسین بهیر په دې مطبوعاتي کنفرانس کې وویل
مشریز ټیکټ نه پرده پورته شوې ده او هغه ویلي چې موږ به درې مرستیالان ولرو، غیر متمرکز سیستم به رامنځته کړو، والیان به نیمه انتخابي شکل ولري. د دې سره موږ کلک مخالف یو، دا په قانون کې صراحت نه لري. دغه ټیکټ چې دی مردود دی د ولس په وړاندې او هیڅکله به همدغسې ټیکټونو ته ولس رایه ورنه کړي.
ټولنیز فعال شریف الله نصری وویل ولس ته په اساسي قانون د پردې تر شا هیڅ ډول معاملې د منلو وړ نه دي.
اساسي قانون د ټول ولس ملي وثیقه ده. 4 او 5 ماده سي په دې حکم کوي چې هر افغان د انتخاب کولو حق لري. دغه ته په درناوي هر چانه د اساسي قانون پښتنه کوي او د پردې تر شا معاملې ولسونو ته د منلو نه دي.
د ولایتي شورا استازي ډاکټر ناصر کمول وویل یوازې ریاستي نظام کولای شي چې د افغانستان د خلکو ستونزې حل کړي. د ده په خبره هر هغه څوک چې په اساسي قانون معامله کوي د ننګرهار خلک ورسره نه دي.
هر هغه سیاستوال چې هغه غواړي په افغانستان کې ځان ولسمشرۍ ته کاندید کړي نو د افغانستان اساسي قانون باید ده ته سره کرخوي چې یوازینی د افغانستان یووالی ساتلی شي هغه دغه ریاستي نظام دی چې د ننګرهار د خلکو د یو استازي په صفت باندې. زه په ټولو سیاسینو دغه کوم، هر هغه څوک چې د افغانستان په اساسي قانون باندې معامله کوي د ننګرهار خلک هغوی سره نه دي.
دی وایي چې په اوسني حکومت کې اجرایي ریاست هم د اساسي قانون نقض دی. پکار ده چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې دا هم لمنځه یوړل شي. د ذکر وړ ده چې د افغانستان د اساسي قانون په 6 ماده کې راغلي چې جمهور رئیس دوه لومړی او دویم مرستیال لري. د جمهوری ریاست کاندید د خپل مرستیالانو نمونه د خپل ځان د کاندیدولو سره یو ځای ملت ته اعلانوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا
ځلې انتظامی شمالي وزیرستان ته د رواني میاشتې لومړۍ نیټې څخه د پیشګی اجازتنامې انټری کولو شرط ختم کړی دی او هر پاکستانی وګړی چې شناخت کارت ولري کولای شي وزیرستان ته سفر وکړي. د سیمه بندیز په سیمه خلک وایي دوی لا د وزیرستان ته پتلو کې اساني جوړ شوی او دغه ته د کاروبار موقع زیات شي. عمر دراز وزیر رپورت لري.
د سیمه یو تاجر عبدالله خان وایي وړاندې دوی ته د بندوبستي سیمو خلک نشو راتللې چې د غلطه تلو لپاره به یو ورځ وړاندې اجازت نامه یا انټری لازمه وه چې اوس د دغه شرط ختمې دو سره خلکو ته پتلو راتلو کې اساني جوړه شوه. کریم خان وای دوی د انتظامیه دغه فیصله ستاینه کړي چې اوس په اسانه سره وزیرستان ته د ملک هر برخې نه خلک چې هلته رشته ولري، ضرورتونه ولري او یا کاروبار کړي ورته پتلو راتلو کې اسانی جوړه شوه.
مخکې به چې کوم وه مونږ تللو، بیا به چې کوم د انټری پوینټ چې کوم هغه به ډېر سخت و، او مونږ به 24 ګنټې مخکې به مونږ انټری کوله. اوس د پاک فوج او د پولیټیکل انتظامیې پتاون سره چې کوم دی اوس مونږ صرف شادی کارډ خایو، مونږ پارٹنری سره چې کوم دی وزیرستان ته پیښ شو، فایده صرف دا اوسه زمونږ معیشت ته او زمونږ کاروبار دی په دې باندې بډر خو اثر راځي او د دې اثر چې کوم دی کارکدل شروع شوی دی.
دا عملیاتو پس شمالي وزیرستان ته تلو راتلو لپاره په لومړیو کې انتظامی سره یو ورځ وړاندې اجازت نامه خستل لازم وو چې وروسته د خلکو واپسای پس ځای خلکو لپاره دغه شرط ختم شو، خو د ملک نورو سیمو خلکو تګ راتګ لپاره دغه اجازت نامه اخیستل لازم وو. د روانې میاشتې لومړۍ نیټې نه اوس هر پاکستانی وګړی چې شناختی کارډ ولري وزیرستان ته سفر کولی شي. انتظامیه چارواکي وایي دغه اقدام سره دوی غواړي چې د کاروبار مواقع زیاتې شي، خلق دغلتا سرمایه کاری وکڑی او پا آسان سرا تگ را تگ وکڑی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا
گوتا یا گوتمی هم دیو شمیر نور سنگر تو کو غوندی ارزش لري او په پښتني ټولنه کې لښود سره سره سړی هم په کوته کوي. سړی اکثره د سپینو زرو کوتي کاروي چې به کې بیلابل ډول غمی یا کانی وي. سره ګوتی د دوه کسانو ترمنځ د کوشتي یا واده په مراسم کې هم تبادله او په ګوتو کې شي. بعض مطابق ګوتی پر کلتوري ارزښت رپورټ جوړ کړی دی.
گوتا چې ځینی خلک ورته ګوتمی هم وایي داس یو پښتني سنگارتو کې دی چې په خزینه او سربیره نارینه هم په ګوته کوي. هغه ګوتی چې نارینه د ځانونو لپاره خوښوي زیاتره یې له سپینو زرو څخه جوړې شوې وي او ډول ډول قیمتي غمی لکه پیروزه، یاقوت، زمرود، عقیق او الماس پکې ځای په ځای شوي وي، خو خزینه بیا د زنونو لپاره د سرو زرو څخه جوړې شوې ګوتی خوښوي. د جلال آباد ښار یو تنظرګر چې د سپینو زرو یا چاندیو نه ګوتی جوړوي وایي چې خلک ورته د ګوتی د جوړېدو لپاره غمی راوړي او دی ورته د هغو له غوښتنو سره سمه ګوته جوړوي.
زما نوم پرویز او د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم او د زرګرۍ کوڅې کې مې دکان دی او د سپین زرو کار کوم. موږ ته خلک غمی راوړي، هر رنګ داسې اوس الماس، فیروزه، یاقوت، زمرود، لاجبر، هر رنګ ګوتمۍ چې خلک اډر وکړي په ماغې ډیزاین کې ورته جوړو.
د پښتنو په اکثرو کلو کې داسې دود دی چې کوم هلک ته جینۍ کوژده شي نو یوازې د واده په شپه یو د بل د لیدو حق لري، خو اوس چې ځینو کلو ښاري کلتور خپل کړی نو د کوژدې په مناسبت هلک او نجلۍ په یوه پالنګ کې نوي چې جینۍ هلک ته او هلک جینۍ ته ګوته چې چیله هم ورته وایي په ګوتو کوي. په همدې اړه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ نوریه لودین راته وایي
ګوتمۍ چې زموږ خویندې وي کورونه یې هغه په هغو ورځو کې کوي چې هغه د خوشحالۍ ورځې وي. همدارنګه هلکو جنۍ چې کومه کوژدنه کوي په هغه وخت کې بیا د چلی په نوم باندې سره یو ګوتمۍ د هغې جنۍ په لاس کې یو جنۍ هلک ته په لاس کې کوي چې دوی یو بل سره د ګوتمۍ په واسطه ونخلي.
پښتني مېرمنې د سرو زرو څخه جوړې ګوتې خوښوي، خو د پروین په نوم یوه نجلۍ وایي چې د نقرې جوړه ګوته یې کال او سر په لاس وي.
دا چې دا د نقرې ګوته دا همیش زما په لاس کې اوسېږي. یو زیاتره هغه ګوتې چې څوک محفلونه ته ځي بس هغه په ګوتکۍ د مو د فیشن دپاره. دا د سرو زرو ګوتې هغه خلک جوړوي چې د هغې اقتصاد ښه وي.
په ځینو پښتو سروکو او لنډیو کې هم د ګوتې یادونه په هنري ډول شوې وي چې د خلکو خاطرې ورسره تړلې وي. په همدې اړه را سره ادریس مومند خپله خاطره شریکوي.
شل کال وړاندې یو خبر او چې وسم ما په دې زړه کې د خاطرې په شکل تاویږي په مهلت کې واده نو چې کله نن وته یو ترورم د دیرالیا چمبو وای نو د دې چمبې سره زو یو بل تر زو مې د فرهاد نومیږي نن وته نو ترور چې په مونږه نظر ولګید وي د غیدریس مې د سرو غوته او د فرهاد په کې غمې کې د زرګر نو ما د خولې په دې تندې کې خود تر زو ته مل مال تر زو د سوره چې زو خوشاله شوم دومره تم خوشاله
شاعره اسینه ګل وای چې پښتانه د خپل اقدار سره د عقیدې تر برید مینه لري
تاسو د ګوتمی خبر او کیا د رنګ خبر او کته لکه یو داسې عقیده د یو داسې محبت ته دغه پښتنو د دې سيزونو سره چې هغه غي په فکری توګه ذهني توګه نفسیاتي توګه هغه غي په ځان باندې منلې دي او د ازمایلې دي نو په دې حواله سره دغه سيزونه هغه د خپل شخصیت نه د خپل وجود نه یا د خپل جن نه د ایستو تصور نشي کولی
د بلوس بنوم یو تن چې خبرګي ګوتی په ګوتو کړی وي وای چې یوې د مثالی دوستۍ د نخې په توګه په ګوته ساتلې ده
دغه یو خو چې د مازان خپل د شوق نه جوړه کړې ده دغه یو چې کومه ده دا نو زما سره زما د یو انډیوال نه خاله مونږ خپل کې دغه خبره شوی و مونږ دی یو بل نه خفه شو نو ته به زما نه دا غواړي او زه به درته بیرته درکوم اوس په دغه موجوده حالات کې زمونږ خپل کې لږ څه خفګان راغلی دی نه زما هغه دوست زما نه دغه ګوته غوښتلی شي او نه زه هغې ته دا ورکولی شم دا زمونږ د دوستۍ یوه نښه ده او دا زه په هېڅ قیمت د ځان نه جدا کوم
ګوته د پښتنو میرمنو او سړو ګډ کلتوري سینګارتو کې دی چې له پخوا نه تر اوسه رواج لري چې ځینې میرمنې په مناسبتونو کې په ګوته کوي او ځینې نارینه او ښځینه یې کالو سر په ګوته کوي او د تقدس په نظر ورته ګوري باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
ختلم در تمی وان قتل وا میں بخا در چ ختلم در تمی وان قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا ਨੰਦਿਆ ਸ਼ੇਰ ਤਪਨਾ ਰਾਵੜੇ
درد نه نن بیا شیر تپنا راوړي ژړاند توري ژړاند توري ژړاند توري میرا و ننګ ولوا مې باخا رګې دې نشم